تشکر از پیام ها و نظریات شما. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. اما اکنون ساعت 1:30 به وقت کابل است. تاره شمایون در استودیو با فشرده تازه ترین خبرها.
در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی وانتویگل ولایت نورستان، قمندان یک کندک پلیس کشته شد. سفیر افغانستان در پاکستان با معاون وزارت خارجه آمریکا در اسلام آباد دیدار کرد. برای اعمار بند نرای در ولایت پکتیا 20 میلیون دلار آمریکایی تصویب شد. بیش از 1800 تن از علمای مدارس مختلف دینی پاکستان با صدور فتوا حملات انتحاری را یک عمل غیر اسلامی خواندند. در نتیجه یک کمین در ایالت بلوچستان پاکستان، 5 تن از پرسنل نیروهای امنیتی این کشور و تعداد هم زخمی شدند. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر بغداد، حداقل 38 تن کشته و 105 تن دیگر زخمی شدند. امارات متحده عربی میگوید تیارات جت قطر در فضای بین المللی جلو دو تیاره مسافربری این کشور را گرفتند. ترکیه هشدار داد که آمادگی برای عملیات نظامی بر ضد نیروهای تحت رهبری کردها در شمال سوریه تکمیل شده است. و شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در اولین سفرش بعد از فروپاشی یوگسلاویا از شهر بلگراد دیدار کرد.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لا ازادی رادیو نه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنئ. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دیونی په خبرونه کې زه حسیب الله تلاش ستاسو په خدمت کې یم. درنو اوریدونکو د نن ورځې خبرونه د مالی وزارت په ځانګړې توګه د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته ځانګړې شوی او له موږ سره په خبرونه کې د ټلیفون په کرخه د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زئی او د خبرونه همیشنی همکار او له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او شکایتونو د اخیستو رئیس وحید الله زاهد له موږ سره په خبرونه کې دي. دوی ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی عبدالرحیم زئی له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی عبدالرحیم زئی، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. سلامونه او ښه چارې تاسو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
راځم دې پوښتنه ته. ښاغلی عبدالرحیم زئی، چې تاسو په ګمرکاتو کې د فساد موارد څنګه ارزوئ؟
مننه تاسو له برنامې څخه. که چېرې زه د مالی وزارت د اوسنۍ رهبرۍ د تیرو دریو کلونو وضعیت یو اشاره وکړم، فکر کوم که داسې ستاسو پوښتنه هم ځواب شي او نورې پوښتنې هم.
ډېره زیاته مننه.
په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف، چې په دې کې عمده برخه ګمرکات تشکیلوي، زموږ د ملي عوایدو ګراف 1.1 میلیارد افغانۍ ته رسېدلی. او که چېرې بیا دا درې کاله مخکې 1993 کال سره مقایسه کړو، هلته د مکمل کال عواید 9 میلیارد افغانۍ وه. یعنی په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف د 9 میلیارد افغانۍ څخه 1.1 میلیارد ته رسول، دا خپله د دې معنا ورکوي چې موږ فساد سره عملی مبارزه پیل کړې. د افغانستان په عایداتي سرچینو کې مو اصلاحات رامنځته کړي او د استخدام په برخه کې مو تلاش کړی چې هغه اشخاص د افغانستان په عایداتي سرچینو پر دندو وګمارل سي چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه دفاع کوي. د عوایدو وضعیت چې دغه حالت کې قرار لري، موږ په دې بحثونه نه کوو او دا ادعا هم نه کوو چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړی. اما دا ادعا کولی شو چې د پخوا په پرتله د فساد موجودیت کم شوی، اګراف یې ټیټ شوی، ولې هڅه مو دا ده چې د افغانستان د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې په ځانګړې توګه د ملي سوداګرو د همکاري په نتیجه کې موږ په دې وتوانېږو چې د فساد په برخه کې البته د مبارزې په برخه کې لا نورې لاسته راوړنې ولرو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی. خدای دې وکړي چې ډېره تخصصي او ستونزمنه پوښتنه نه وي. هغه دا چې تاسو وویلې په تېرو دریو کلو راهیسې اوس د افغانستان عواید 170 میلیارد افغانیو ته رسېدلي دي.
بله،
څه فکر کوئ؟ یعنی ستاسو په نظر په دې کې به څومره احتمال د فساد وي؟ یعنی 200 میلیارد افغانۍ کې د افغانستان عایدات وي او 170 حاصل کړي، 150 میلیارد عواید په فساد کې د فساد له امله ضایع کیږي، 50 میلیارد کیږي، 100 میلیارد کیږي. یعنی هغه آخري کچه د عوایدو تاسو تر اوسه تقریبي سنجولې؟
هر کال موږ د افغانستان د اوسنیو شرایطو پر اساس په خپله ملي بودیجه کې ځان ته د عوایدو په برخه کې هدف ټاکو. په 1994 کې زمونږ لپاره ټاکل شوی هدف دا و چې په یو کال کې موږ 114 میلیارد افغانۍ ټولې کړو، چې دا سنجش شوی و. اما خوشبختانه د کال تر اخره پورې موږ نږدې زمونږ ټاکل شوی هدف 112 میلیارد افغانۍ ته ورسېدل. اما د کال په اخره کې چې دېرشم د قوس و موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د هدف څخه زیات عواید. په شپږ نوي کې چې شپږ ورځې مخکې مالي کال خلاص و، چون د دې د قوس په دېرشمه نېټه مالي کال خلاصېږي، زمونږ لپاره هدف 125.5 میلیارد افغانۍ و چې د کال په جریان کې تر اخره پورې دغه عواید ترلاسه کړو. اما د قوس په دېرشمه موږ 109.13 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د ټاکل شوي هدف څخه 14.6 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. هر کال زمونږ هڅه دا ده چې څومره چې اصلاحات راولو، څومره چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې سیستمونه جوړو، په هماغه اندازه زمونږ د ټاکل شوي هدف مقدار لوړېږي. په 90 کې هم زمونږ هدف لوړ شوی، یعنی موږ تقریبا 109.3 میلیارده ځان ته هدف ټاکلی. نو تاسو خپله فکر وکړئ، کله مو چې نظام نوی شروع کړ، موجوده نظام 114 میلیارده ټارګټ و، اما اوس زمونږ ټارګټ 109.5 میلیارده ده. دا هر کال همداسې لوړېږي او زمونږ هغه لیدلوری هم همدا ده چې د کال په تېرېدو سره زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي، اصلاحات زیات رامنځته شي، او تر څنګ یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت دغه خپله تګلاره تعقیب کړو.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالرحیمزی. اما شما پیشتر گفتین که فساد به صفر پایین نامده، اما فساد وجود داره، اما به او اندازه نیست که ادعا میشه. اما موضوع اساسی است که بسیاری ادارات یک بخش دارن آسیب پذیری. در بخش آسیب پذیری یکی از اصولش هم همی است که ما موارد از کدام نایه ها ضربه میبینیم و یکی از اون میشه فساد باشه. از امی آسیب پذیری که شما پیش بینی کردین، چقدر فکر میکنین که امی فسادتان از لحاظ فیصدی یا از گراف فسادتان تا چی حد است؟
ببینین، موجودیت فساد، ما در صحبتهای خود هم اشاره کردم که ما هیچگاه ادعا نمیکنیم که گویا فساد به صفر تقرب کرده، اما ای ادعا را میکنیم که در مقایسه با سالهای قبل، در مقایسه با نظام قبلی، موجودیت فساد اما گرافش پایین آمده.
یعنی تو چی حد پایین آمده؟ ببینین آقای عبدالرحیمزی، اگر از 100% پایین به 90% هم پایین است، 85% هم پایین است، گرافش
فیصدیش بگذارن که به ارقام برتان بگه. وقتی که عواید ملی از 99 میلیارد افغانی به 170 میلیارد افغانی میرسه، خود از ارقام صحبت میکنه که تا کدام حد ما مبارزه کردیم. اما باز هم ما ای را بیان میکنیم که انوس هم در منابع داتی افغانستان ظرفیت ازی وجود داره که به مراتب گراف عواید ملی ما بلند بره. اما ایره شما شاید با ما قبول کنین که از بین بردن فساد یا تقرب از او به صفر چیزی نیست که در یک سال، پنج ماه، شش ماه آدم دواقع کنه. این یک موضوع است که با گذشت زمان، با یک پروسه مدتولانی است که ما بتانیم با هدف نهایی خود برسیم. اما وضعیت 3 سال ما به مراتب اگر در مقایسه با 14 سال گذشته مقایسه کنیم به مراتب خوب است.
بسیار زیاد تشکر عبدالرحیمزی. برمیگردیم به شما. انشالله یک شنونده داریم، سوال دارن، سوالشان هم مطرح میکنن و دوباره به شما برمیگردیم. خغل فضل هادی وردک ل وردک نه خغلی وردک میره بنیو که خبرونه تخرق لست.
محترم تلال صبح سلامون اتاسو تا محترم رایمزو سال تاورم دکه اون خدا دیو کری چی رو جور بود هستم همچنان. نو د ما پوښتنه او سوال دغه دی، واقعا مشکلات شته دي، بدبختی شته ده. نو د مخکو وختو کې زه یو اداره ته ولاړم، سلام صاحب په اداره کې د چوکیدار نه نیولې توغو مېز تکه سپورې ټول یاد کاکا ځای و د ماما ځای و. نو فساد موجود دی شته ده، خو بدبختانه چې په ګمرکاتو کې مشکلات شته دي. نو د رئیس ځواب نه ما دغه پوښتنه ده چې څنګه دونه په ویلو خو مځکه نه کېږي ویایو. نو عملی کار باید څنګه وشي، باید څه وکړو؟ آیا ملت هم یو باید یو څه وکړو؟ ځکه ټول پلان په حکومت باندې باید ورونه چول شي. حکومت سه باید ملت همدردي خپله وکړو، داسې نه چې موږ او تاسې هر مشکل ټول حکومت ته هغه کړو چې یاره دا ټول کار دی، ډوډۍ دې م حکومت راکړه، کالي دې م حکومت راکړه. نه تاسې همکاري مهمه ده د ملت. نو څنګه کېدلی دا حل شي؟
آقای عبدالرحیم‌زئی حتما سوال آقای وردک گرفتین.
وردک صاحب سوال ما واخیست لدوی سخه مننه. یوی موضوع تا دوی اشاره وکړه چې واقعا همکاری سره تموسی. مونږ بار بار دا خبره کرده چې کشیر د افغانستان خلق وردی چې د افغانستان پایداتی سرچینو که فساد لمنځه لاړ سي، ځکه بیت المال د افغانستان ملت پورې ارتباط. نو سکتور خصوصي له موږ سره همکار پاتې سي. که چیرې دوی ادعا کوي چې ګواکې په مالیاتي ادارو کې فساد شتون لري، دغه د سکتور خصوصي څخه مو هیله دا ده چې که چیرې زموږ کوم مامور په فساد ښکېلي، تاسو ورته فرصت مه ورکوئ چې دوی فساد وکړي. کله چې فساد ترسره کېږي، بیا دا به ټول کېدای سي راسره ومني چې فساد چې رامنځته کېږي دوه ډلې شتون لري. د خلکو په ادعا یو زما مامور اما مقابل لو رئیسوب ده، دوی د فرصت ورنکی. یو دوم در رسنیو څخه مهیله ده چې لمونږ سره همکار پاتې سي تحقیقاتي گزارشونو په جوړولو کې، دوی کولی سي په دغه برخه کې د افغانستان حکومت تر څنګ پاتې سي. او تر څنګ بیا مونږ فساد د مخنیوي لپاره او د عوایدو د لوړوالي لپاره درې عمده دلایل مونږ مشخص کړي چې په هماغه تګلاره روان یو. اول دا چې د استخدام په برخه کې مو هڅه کړې چې وردګ ته اشاره وکړه چې روابط شخصي روابطو پر اساس ترجیح ورکړي. هر هغه څوک چې د هر ژبې، هر سم او هر طبقې څخه وي، ظرفیت او توانایي ولري، د مالیې وزارت دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده. دا یو. دوم مو دا چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې، په ګمرکونو کې، په مالیاتي شعبو کې موږ ځینې سیستمونه فعال کړي، لکه د اسیکوډا سیستم، سیکتا سیستم، ای پیمنټ سیستم. دغه سیستمونه خوبی داده چې له یوې خوا موږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي، بیا بل مقابل د سکتور خصوصي سره د سهولت یا د اسانتیاو د رامنځته کېدو په برخه کې کومک کوي. درېیم کار مو دا کړی چې د استخدام په برخه کې د زر و زور تابعیت مو نه ده کړی، د بیرونی فشارونو تابعیت مو نه ده کړی. هر هغه څوک چې د تجربه او تخصص تر څنګ پاک بکګراوند ولري، د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه وکړي، هغوی ته مو لومړیتوب ورکړی چې دوی د افغانستان په عایداتي سرچینو کې کار
وکړي.
د دغو دلایلو پر اساس موږ په دې توانېدلی یاستو چې د افغانستان د ملي عوایدو وضعیت بهبود خواته بوځو. نو د دغو درېو عواملو په نتیجه کې موږ په دې وتوانېدو چې د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم‌زئی. خو زه بېرته راګرځم تاسو ته. هغه ده چې تاسو د وروستي کال په اړه باندې ویلي چې تاسو په وروستي کال کې ډېر زیات عایدات درلودل د تېرو کلونو په پرتله باندې. خو مصر یو راپور دی، هغه ایکو غونډه کې ایران ویلي وو چې په 2018 مالي کال کې افغانستان ته 2,502,000,000 ډالر دوی صادرات درلودل، په داسې حال کې چې هغه سیستم چې اسیکوډا تاسو مخکې نوم واخیسته، د افغانستان په اسیکوډا سیستم کې د دې هغه ارقام چې ثبت شوي دي څه باندې 1,500,000,000 ډالر به ثبت شوی دی. یعنی څه باندې 500,000,000 ډالر ثبت نه دي او دا هوایي تیر شوي دي. یعنی 500,000,000 ډالر د افغانستان د عایداتو لپاره ډېره یوه لویه ضربه نه ده.
ګورئ، د ده لپاره چې بالخصوص زمونږ په سرحدونو کې، سرحدي ګمرکونو کې د دغه ډول ستونزو مخنیوی وسي، موږ دوه کاره کړي. یو کار دا چې کمیسیون مشترک دو جانبه، چې دوه اړخیز کمیسیون موږ لرو د بېلابېلو هېوادونو سره، چې پاکستان هم پکې راځي، ایران هم راځي، شاوخوا 12 یا 13 کمیسیون سره موږ کمیسیون های مشترک تجارتي او اقتصادي تر دې عنوان لاندې لرو. صحیح. په دغو مجلسو کې هم دغه د ارقام او د معلوماتو د شریکولو او د سیستمونو د نخلیدو خبره کېږي، او چې دا موږ سره بیا په دغو ادعاو یا دغو مسایلو برخه کې کومک کوي. دوم، موږ د دې لپاره چې د خلکو د اطمینان ورکړو چې دغه کاري پروسیجر سره هم د اسناد په کوم حالت کې دي، موږ د یوې معتبرې کمپنۍ سره هوکړه لیک کړي چې دوی د دغو مواردو بالخصوص
د دغه وارداتو کوم مسایل چې دي په دغه برخه کې دوی خپل پلاتنه وکړي گزارش باندې کار کو دا بیا مونږ ته د افغانستان خلکو سره شریکو ولې بیا هم تاکید زمونږ پر دې ده چې په دغه برخه کې ملي سوداګر باید د افغانستان حکومت سره همکار پاتې شي که چیرې په ګمرک کې مشکل یا په نورو مواردو کې دوی چاته فرصت ورنه کړي چې دغسې مشکلات رامنځته
تاسو د استخدام موضوع مخکې یاده کړله ښاغلي وردک هم د استخدام په اړه وویلې غواړم وپوښتم دا چې ستاسو د استخدام په ګمرکاتو کې د استخدام په ضد څه ډول دی دایمي دی او یا هم خدمتي توګه بندې دی بله موضوع غواړم په یوه د عامو خلکو په توګه باندې په یوه ټوکه باندې ووایم کله هم چې یو چانه پوښتنه کېږي چې ته څه دنده لرې که هغه وایي چې زه ښوون کیم یا هم انجینر یم یا هم ډاکټر یم ډیر عادي خو که ووایي چې په ګمرکاتو کې ګمرک کې کار کوم دا د مقابل لوري خبره ورته وایي چې وې ګمرک کې کار کوي نو هغه په دې چې یعنی دلته د فساد حد ډیر لوړ دی
ما مخکې اشاره وکړه همدغه موضوع ته چې ډیری خلک هڅه کوي چې په ګمرکاتو کې دنده ولري په مالیاتي شوبو کې دنده ولري اما موږ بیا د دې لپاره چې زموږ بیت المال محفوظ پاتې شي د دې لپاره هم شرایط وضع کړه یو شرط یې دا ده چې موږ د ګمرکونو او مالیاتو اکاډمۍ دوباره فعال کړ یو څو کال ته د شپږو میاشتو لپاره درس او مطالعه او تدریس ورته کېږي د هغه نه وروسته امتحان ورځې نه اخیستل کېږي بیا دوی د افغانستان بالخصوص په ګمرکونو کې کولی شي استخدام شي یو دوم استخدام مو چې کړی تر دې نېټې پورې البته زه چې کومې خبرې کوم د دې وروستیو دریو کلونو په استازیتوب دا چې مخکې څوارلس کاله څه مسله وه جدا اما زه د وروستیو دریو کالو خبره کوم استخدام لپاره مو تخصص تجربه معیار وټاکه اما تر ټولو بیا مهمه مسله هغه ژمنتیا ده
یعنی دا چې دایمي دي یا خدمتي
همدې ته راځم ژمنتیا هم مهمه ده زموږ لپاره موږ یو کار وکړ چې په ګمرکونو کې غواړو استخدام دوراني وي که یو کال زموږ یو همکار په شمال کې وو دا لږ بل کال ته البته زموږ دغه امتحان د وروسته چې خپل عواید هم پوره کړي اصلاحات هم رامنځته کړي فساد کم مخکل نه وي دا بیا لږو د افغانستان بل زود دی یعنې دا دوراني ځکه ساتو چې هم اصلاحات رامنځته شي او هم په یوه اداره کې یو تحرک رامنځته شي
ډېر زیات
دوراني څه کلونو لپاره چاته اجازه نه ورکړو چې په یوه ساحه کې پاتې
ډېر مننه ښاغلی درمزی یو اوریدونکی فکر کوم تاسو نه څه پوښتنه لري د هرات نه د ټلیفون په کرخه دی ښاغلی داود مهرباني وکړئ
موږ پوښتنه دا ده چې موږ د جراح محصول سم څو مخکې ووم یو لک یو نیم لک تحویلولې ډېر سم کمیشنکارانو استې اوس موږ درې لک اته ډېر زره روپۍ تحویلو نو حکومت ته ډېره فایده شوه په میاشت کې زر کانټینر راځي زر یو نیم زر لک روپۍ فایده رسېږي اوس پاموال مختلف برکې مختلف په نورو شیانو کې هم دغب روان ده موږ وایي که دا حساب کانټینري ته کوي چې مثال دوه لکه اوسي موږ نه اخلي چې درې لکه واخلي نو حکومت به په پښو درېږي او موږ به مشکلاتو نه خلاصو
ډېره زیاته مننه ښاغلی داود ښاغلی عبدالرحیم زی تاسو د ښاغلي داود پوښتنه حتمن واورېده خو مخکې له دې چې د هغې ځواب ووایي زه هم ستاسو د ځوابونو پر اساس باندې یو بله پوښتنه لرم هغه ده چې تاسو ویلې موږ تر ډېره پورې د مداخلې او د هغه زورواکو مخه نیولې ده چې په استخدام کې دوی مداخله کوي یا لاسوهنه کوي او د فشار پر اساس باندې خپل د خوښي وړ کسان ستاسو په ګمرکاتو کې ګوماري خو دلته د خپل د مالی وزیر ښاغلی حکیمي رسنوی ته ویلي او ما سره یو راپور دی چې د عوایدو او ګمرکاتو د مالی وزارت د عوایدو ګمرکاتو معینیت هم ویلي دي چې ځینې افراد د اصلاحاتو په عملي کولو کې مداخله کوي دوی خپل کسان په زوره یا په مصلحتونو باندې یا په هر ډول باندې په ګمرکاتو کې مقرروي حتی ما سره د دې راپورونه هم شته چې په ډیری ځایونو کې یا هم په ځینو مواردو کې یو کس چې د تاسو لخوا نه لري شوی دی هغه اوس هم په دنده باندې بوخت دی
اول دا کوم ورور چې هرات نه زنګ وهلی و داود صاحب موږ یو کار وکړ چې د عمل دوکانه مخه ونیول په دې معنا موږ ویلي چې د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ایټام یا هر وارداتي مال یا صادراتي مال باندې کوم قانون د ګمرکاتو چې دی مطابق د هغه اجراات وشي مثلا که چېرې په نیمروز کې کومه تعرفه موږ وازه کړو همغه تعرفه دې په فراه او هرات او ننګرهار او بلخ کې د عمل دوکانه مخه ونیولې چې یو چېرته ټیټه بل چېرته لوړه همغه څه چې معیار د مطابق د هغه یو چې دا د سکتور خصوصي د ملاتړ په معنا ده او تر څنګ بیا د شفافیت موضوع هم پکې جوته ده دویم د
د وزیر صاحب خبرې بل رقم تعبیر نسی. د وزیر صاحب د خبرو تعبیر دا و چې که چېرې څوک تلاش کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې استخدام سي یا زر و زور وکاروي، موږ د زر و زور تابعیت مو هم ونه کړ، اما د بیروني فشارونو تابعیت مو هم ونه کړ. هغه چاته مو چانس ورکړ چې هماغه تخصص او تجربه تر څنګ د بیت المال لپاره ژمنتیا ولري. پخوا وختونه کې زه بیا هم تاکید کوم چې هغه جدا مسله ده، اما موږ په دې تیرو دریو کلونو کې دغه کار وکړ. شخصي روابطو پر اساس استخدام ونه سو، زر و زور تابعیت ونه سو، بلکې هغه چاته فرصت ورکړ سو چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه کوي. نو که ستاسو اجازه وي
خغل عبدالرحیمزی لمک سره په خبرونه کې لیداری فساد سره د مبارزه علی اداره د اطلاعات او عوامو پوهاوی رئیس د شکایتونو اخیستو رئیس خغل وحید الله زاهد هم د دویم ستاسو په خبرو باندې ځینې تبصرې او موضوعات لري. نو که تاسو وکولی شئ لمک سره په خبرونه کې وای دا به ډیر ښه، ځینې ډیرې زیاتې پوښتنې پاتې شوې چې دې ته باید ځواب ویل شوی. خو له بده مرغه د ستاسو دا د وروستۍ خبرو پر اساس باندې هم چې هیڅ داسې یو کار په تیرو دریو کلونو کې نه ده شوی، زه ما سره راپور شته، هغه راپور په دې اړه باندې
چې
زه به په لنډه توګه تاسو ته ووایم د داسې یو مورد چې اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې ته هم یو موضوع راجع شوی ده، چې هغه موضوع په هرات کې ده چې یو نفر له دندې لري شوی ده، اما هیڅ په خپل ځای باندې د اسلام قلعه په ګمرک کې د مرکز نه فشارونه پی زیات شوي دي. حتی په دې اړه پوښتنې شکایتونه لرو چې په ګمرکاتو کې چې کومې پیسې اخیستل کیږي یا هم فساد کیږي، هغه حتی تر مرکزه پورې ویشل کیږي، چې په دې اړه باندې اسناد او ځینې اسناد چې موثق نه دي، بلکې په ټولنیزو
د میز دوستان ته سلامونه وړاندې کوم. تاکید مو هم د ټولو هدف هم دا ده چې مشترکاً مبارزه وسی. په دې برخه کې بالخصوص فساد سره د مبارزې ادارې چې د افغانستان ملت دوی ته تمه لري چې دوی مثلا قابل لمس نتایج سره ولري، مونږ هم دا تمه لرو چې څه اسناد او شواهد شتون ولري، مونږ په خدمت کې یو چې دغه تحقیق وکړو یا دغه پر اساس مونږ مخکې لاړ شو. د هرات په ولایت کې په دې وروستیو کې مونږ تغییرات راوستل، اسلام قلعه کې تغییر راوستل شوی، کوم مدیر چې مخکې اوس کوم بل نوی مدیر راوستل شوی، هر تغییر لپاره مو چې اقدام کړی همزمان هغه اقدام شوی. یعنی داسې څوک نشته په دې ګمرکونو کې چې مونږ تغییر راوستي حکم صادر شوی هغه لا تر اوسه په دنده پاتې دي. کله چې حکم صادر شو بیا نو هغه نوی کس ورځي. مننه وروره،
ډېر زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی. مننه له بده مرغه ښاغلی عبدالرحیمزی له موږ سره په خبرونه کې ونه شو کولی چې تر وروستۍ شېبې پورې ملتیا وکړي، او ګڼ شمېر راپورونه او هغه پوښتنې چې دلته له موږ سره دي هغې ته ځواب وایي. مطمئنن ښاغلی زاهد، تاسو په زړه هم ډېرې پوښتنې او ډېر موضوعات ناخوښونکي پاتې دي چې غواړئ هغې ته اشاره وکړئ.
تاسو په سر کې یو پوښتنه وکړه چې زموږ ادارې څه کارونه کړي. بلې، زموږ ادارې یو موضوع د هرات په ګمرک کې چې تقریبا 1,040,000 یو موضوع هغه موږ بررسي کړی ده. بله قضیه د غیر قانوني اخیستلو وه، هغه هم په اسلام قلعه ګمرک کې وه، او همدارنګه د یو شرکت شکایت وو د فاریاب په ګمرک کې موږ څېړلې، او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ګمرک کې، او همدارنګه د تورخم په ګمرک کې موږ موضوعګانې څېړلې دي، او داسې نور هم موږ سره شته.
چې تاسو له ستګوره ما کافي ډک لیست لري، اما دا د عبدالرحیمزی صاحب خبرې هم چې واورې دي تدیر سره لري او توپیر لري.
په هر صورت تنها او تنها کچې موږ د ګمرکونو په ګمرکونو بحث کوو، نو خوشبختانه د ګمرکونو یو قانون شتون لري چې په دې قانون کې هر څه واضح دي. په دې قانون دوی ماده کې راغلي دي چې د ګمرک نو کې یا د ګمرک اغه اساسي دندې چې دی یا د قانون اهداف چې دی درې مورد دي. تاسو ته ولوم تلای سویادات د ګمرکی محصولات راټولول دي، دوم د ګمرکی تشکیلات او تنظیم ده، او دریم د ګمرک د کارکونکو د واک د حدود ټاکل دي. کله چې موږ دا بحث کوو چې موږ خو استخدام کړی ده، موږ د زور او ځواک یا د زر او مخ نیولې ده، زه وایم دا چې راځي په دې باندې بحث وکړو چې موږ قانون څومره پلي کړی ده. ځکه چې د قانون په اهداف کې موږ ته وضاحت لري چې موږ اقدام باید سره رقم وکړو، او هغه اساسي دنده دي ګمرک څه شي. بل موضوع درېمه ماده کې ده، هغه دا چې ده په 15مه فقره کې او 26مه فقره کې راغلي ده، هغه دا چې ګمرکي څارنه ده، او بل ګمرکی پلټنه ده چې دا دواړه کچیرې د خبرونې وخت لګنی دا دواړه ځان ته موارد دي چې دې باندې بس کیږي چې ولې ګمرکی فرار رامنځته کیږي یا د مالیاتو یا د محصول نه رامنځته کیږي یا ولې دغه موضوعګانې حیفوم یا دغه ګمرکی محصول حیفومیل کیږي. بل موضوع دا چې تاسو د یو راپور خپره یادونه وکړه چې د کوف کانفرنس کې تقریبا نیم میلیارډ ډالر خساره دغه سیستم د اسیکوډا دا نه ده خپره کړې هغې کې ثبت نه ده. ښاغلي عبدالرنزی صاحب ویلي چې موږ یو ګډ کمیسن لرو. زه به مخکې دینه وایم چې دا ګډ کمیسن دې باندې کار کوي، ولې مرکزي ادارې دې باندې کار نه کوي؟ په دریم فصل کې د اعتراض د بررسۍ په نامه باندې یو فصل ده چې د دې پامدي قانون کې شتون لري. د ګمرکي حاکمیت د ادارې د رامنځته کول دي چې د دوی دنده دغه ګمرکي سندونه، ګمرکي تعارفې، ګمرکي کړنې، دغه ټولې دوی حاکمیت په دوی باندې لري، دوی دغه څاري. لکه څنګه چې ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په د درېمې مادې په 15مه فقره کې موږ ګمرکي څارنه لرو، په 16مه فقره کې موږ ګمرکي پلټنه لرو. چې تر دې نور ډېر داسې موارد څه متاسفانه چې د خپرونې وخت کم ده چې د ګمرکاتو په قانون کې وضاحت لري. بل موضوع راځم دې ته چې ښاغلي عبدالرمزي صاحب ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې اوس پښتنه دا کېږي چې تیر اوس څه معنا لري؟ آیا دغه اداره یا دغه ګمرکات چې رامنځته سي په هغه وخت کې قانون شتون نه درلوده؟ یا که چیرې موږ نن دې باندې یعنی خپل ځان لپاره ویاړ ګڼو چې موږ وایو چې نن مو دا کار کړی، پرون نه ده سوی، ول نه ده سوی، که قانون شتون نه درلوده نو د موږ هغه قانوني عذر چیرته و؟ بل موضوع دې استخدام ویلی چې اوس لکه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ما هم په یاد دي چې ښاغلي وزیر صاحب د رسنۍ لارې دا به وکړه چې حتی فکر کوم چې کومې اشتباه نه کړي په رسنیو کې قیمت هم وویلی چې مختلف قیمتونه د دې ته ورکړل سوي وو چې استخدام په قیمتو باندې کېږي چې ښاغلي عبدالرمزي دا رد کړه. او ما تاسو هم یو راپور درلوده په دې ارتباط چې ښاغلي وزیر صاحب د مالی په دې ارتباط کړی. موږ هم وایو چې حتی هلته استخدام مثلا ممکن قانوني نه سوی یا په اساس زور او واسطو سوی، او یا هم ډیری ګمرکاتو کې دغه خدمتي کسان هلته یا مثلا قراردادي کسان هلته شتون لري. بل موضوع دا چې دوی وایي چې موږ ته دغه کوم ایم ایف کوچا ویلي چې موږ ته هدف ټاکي. زه داسې وایم چې دغه ګمرکات څنګه پیشبیني کوي چې مخکې له مخکې نه موږ دومر یو هدف ته رسیږو؟ د ګمرک محصول په قانون کې راغلی دي چې په اساس د تجارت یعنی په اساس د صادراتو وارداتو باندې کیږي. نو ته څنګه مخکې له مخکې داسې یو ارزیابي کوي یا مثلا ځان له بدل لپاره داسې یو ټارګیټ یا هدف ټاکې چې زه به مثلا په 90 کال کې 10 روپۍ یا 100 روپۍ یا 2000 روپۍ زه د مالی وزارت لپاره یا د افغانستان د حکومت لپاره زه هدف ته ځان رسوم؟ دلته پښتنې ځینې پښتنې مطرح کېږي که چیرې ته ونه رسېږي د تا د رسېدو ته د لاره څه ده؟ آیا ته د خپل محصول لکه څنګه چې په قانون کې وضع سوی ده چې د داخلي مالونو نه محصول څنګه وضع کېږي، د خارجي مالونو نه محصول څنګه وضع کېږي، یا هغه مالونه تولیدي افغاني مالونه چې په داخل د قلمرو د ګمرکاتو کې وجود لري، یعنی هغه ساحې چې تحت پوشش د ګمرکات دي، د دو محصول څه رقم ده او بیرونی اموال محصول څه رقم ده؟ چې کله واردېږي افغانستان ته یا داخل د یوې خاورې ته واردېږي، نو دا خو هغه مختلفې ستونزې دي چې موږ مجبور یو چې که چیرې ونه رسېږي موږ فشار په هغه سرمایهدار یا په هغه تجار یا په هغه متشبث چې هغه مال راواردوي موږ یې په هغې باندې وازه کړو. که چیرې موږ ښه هدف ته ځان رسوو چې واقعا موږ ښه شفاف او پاک ګمرک ولرو، ګمرکونو د قانون رعایت دی وسی، دغه پښتنې چې نن یا موږ په پټوله معنا نه تطبیقوو یا هم موږ ورته ځواب نه سو ویلی، په هغه وخت کې چیرې موږ قانون تطبیق موږ په ټوله معنا موږ ته جواب هم ویلی او دغه د بیت المال مالک دا به موږ واقعا خپل جی ته رسولی او موږ به بیا دغه نننۍ ستونزې چې لرو دا به د سبا لپاره شتون نه لري.
ډېره زیاته مننه. خو له ما سره یو راپور دی، په دې راپور کې تاسو ادارې له ویلي دي چې په لوړه کچه باندې له مرکز نه، له سیمې نه او نور برخونه د استخدام کې لاسوهنه کیږي، دوی فشار راوړي، تاسو کولی شئ وایي څوک تاسو په دغه برخه کې مداخله کوي؟
تاسو سره د موږ د رئیس فخری صاحب مرکه هم شته چې د اطمان دیوانې بخپره شوي، په هغې کې ورته اشاره شوي ده چې دغه د استخدام ستونزه، د تشهیر اموالو ستونزه او همدارنګه نورې ستونزې شته چې متاسفانه د خپرونې وخت لږ ده.
ډېره زیاته مننه. د راتلونکې اونۍ خپرونه د کنټرول او تفتیش ادارې په اړه باندې ده. تر راتلونکې خپرونې الله پامان.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 101.5.